درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې متحده ایالاتونه پر دې غور کوي چې آیا طالبان د بهرني تروریستي سازمان په توګه وپیژني که نه. د تننسی جمهوری پال استازی د پښتنو وکړه چې آیا امریکا به طالبان د بهرني تروریستي سازمان په توګه وپیژني. روبیو په ځواب کې وویل باور لري چې دا موضوع اوس تر غور لاندې ده. طالبان اوس مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بهرني ترهګری سازمان په لیست کې نه دی شامل. د بهرني تروریستي سازمان په توګه د یوې ډلې شاملې ده متحده ایالاتو ته اجازه ورکوي چې په دا ډول ډلو کې د شاملو کسانو شتمنۍ کنګل کړي او له دوی سره راکړه ورکړه منع کړي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین له دوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري. پاکستانی رسنۍ وایي د چین په منځګړتو پاکستان او افغانستان د چهارشنبه په ورځ په اصولو کې موافقه وکړه چې خپل سیاسي اړیکې د سفیرانو تر کچې لوړې کړي. دا اقدام د اسلام آباد او د طالبانو د ادارې ترمنځ د ترینګلو اړیکو د عادي کولو لور ته یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. دا تفاهم پرون چهارشنبه د پاکستان، چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په پیکن کې د یوې غیر رسمي درې اړخیزې ناستې په مهال وشو. دغه خبرې د چین د پراخې هڅې برخه وې چې غواړي سیمه ییزې ترنګلتیاوې کمی او د یو کمربند یوه لار نوښت له لارې اړیکې پراخې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یوه بیان کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی وویل افغانستان او پاکستان څرګنده اراده وښوده چې ډیپلوماتیکې اړیکې لوړې کړي او په اصولو کې موافقه وکړه چې ژر تر ژره سفیران تبادله کړي. وانګ یی زیاته کړه چین د دې ګام هرکلی کوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي لپاره به خپل مرستې روانې وساتي. پاکستان له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې په کابل کې سفیر نه لري او د سفارت چارې شارز دافر پر مخ بیایي. د راپورونو له مخې د اسرائیل سفارت دوه کارکونکي د چهارشنبه په شپه په واشنگټن ښار کې د یهودانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. پولیس وایي یو شکمن کس نیول شوی دی. پیښه د شپې له 9 بجو لږ وروسته هغه مهال وشوه چې قربانیان له رسمي مراسمو راوتلي وو. د واشنگټن د پولیسو مشر پاملا سمیت تایید کړه چې بریدګر پر یوه څلور کسیزه ډله ډزې وکړې چې له امله یو نارینه او یوه ښځه ووژل شول. د اسرائیل سفارت وایاند ویلي دواړه وژل شوي کسان یې کار کوونکي وو او له نږدې واټن څخه پرې ډزې شوي دي. پولیسو شکمن کس نیولی او د لومړنیو معلوماتو له مخې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 10 کاله او د شیکاګو اوسیدونکی دی. چارواکو زیاته کړې شکمن کس له برید باندې د موزیم شاوخوا لیدل شوی و او د نیول کېدو په مهال یې فلسطین د آزاد شي شعار ورکاوه. د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی او د واشنگټن پولیسو د پیښې په اړه ګډې پلټنې پیل کړې دي. پیښې له هغه وروسته غبرګونونه پارولې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا برید د یهود دښمنۍ پر بنسټ بللی او له حکومت یې غوښتي چې دا ډول تاوتریخوالی ژر تر ژره ودروي. نوموړي په خپله ټولنیزه پاڼه کې لیکلي دا وژنې چې ښکاره یهود ضد انګیزه لري باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. او د بیتکوین بیا چې د نړۍ تر ټولو مشهور ډیجیټلی اسعار یا مجازي پیسې دي د نوی ریکارد په سپټولو سره تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پنځشنبه په سهار د بیتکوین ارزښت د یوې ورځې وړاندې پرتله له 3 سلنه زیات شو او 111,825 ډالرو ته ورسید. د بیتکوین د بیې د لوړې څپه په وروستیو ورځو کې پیل شوې وه او د چهارشنبه په ورځ پخوانی ریکارډ چې 109,409 ډالرو ته رسیدلې وه مات کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
د له مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هلی میو منی درنو سکونکو هله دا چیرو غو جوړ به سوخ په موتور دی مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح خلاص تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست خرنې شی بور سره ملتیا وکي درنو سکونکو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغولو د وکمنی اړوند معلومات لاسته راوړو مغول پاسل کې د ژړپوستو قومونو څخه وچ دي د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار قیاد جلایر قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي یو ډیر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و په جګړو او شخړو کې دوی شکیل و یعنی سره له دې چې د دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې شکیل و ورسته بیا د دمړینې څخه د نوموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې د هغه تر یو حد سره لمنځه یوسي بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د دوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیول وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي یعنی کله چې د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا د بیرته مغولستان ته ځي د تب د شمال نیول وروسته بیا په دوه اویا کلنۍ کې د مړکیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي هلاکو خان بیا په 1400 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغول تابع وګرځول وروسته له دې بیا دی مړ سو ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لوی برخه د افغانستان په لوی برخه یې واکمنۍ کوله هم دغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمنۍ ده د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لوی برخه یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمنۍ کوله ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی وو او د غوریانو د خوا د په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی وو په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سرلشکری وو یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګ چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازې بیا واورېدل د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړې چې د هغه اطاعت وکړي نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل شو ملک رکن الدین هم د خپل شپږویشت کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډیره پاملرنه کوله او هغه خپل ځایناستی ټاکلی وو همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی وو یعنی د لور د خپل مسی وو چې بیا د ځایناستی دی ټاکل کیږي او د کرتیا امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو مشرانو د لړۍ پیل یې شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د دغه کار د بایسو چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سنتر سند پر هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي نو مورې بیا په وسو څلوراتیم هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل سو، او په دې ترتیب سره د انکر دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځیدله، او انکر امیران شمیر چې هغه تقریبا اته کسانه و، او دوی یو سل دېرش کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ده ځایناستې ته راځو. راځو تیمور ګورکاني پیژنو او دا چې د هغه ځایناستې څوک دي. مورخانو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولی دی، چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1918 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږیدلی دی، او دی په تر 1918 کال پورې د تیمور د ژوند په حق له مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې دی په کوچنیوالي هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و، په غشي وشتلو باندې دی بوخت و، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي، او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدی، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر مورانه هر ته راګرځي، او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري، او دا څخه وروسته بیا د شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د مورانه هر په ډیرو برخو کې یا د مورانه هر ډیره برخه پراخ سولې ده. د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورکاني یا یعنی زوم لقب هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر دی و امیر، یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته پنیکا کړه. دغه مهال د خپل لقب دغه د زوم یا ګورکاني لقب دی واخیستی، او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل، او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی وژنو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو، او د هم د سمرقند ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا يرغلونه ته. تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلون په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي، هغه رنگ یا هغه د منځ یوړي. مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړل، او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشاه نومېدی هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولېږي، او خپل هم بیا په هغه پسې ورسته راغلي. دوی په هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړ، یعنی په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې، او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ور د چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګ د اعتبار خوندان لکه عالمان، فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شرط ولېش ډول سو. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنی کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1915 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو، او د الت کورنۍ د ال ارت کورنۍ کوم لړۍ چې و هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپل په 90 کلنۍ کې واکمنۍ کې د خپل ډیر سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او مسکو د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې، او د یوې لوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې هغه چختایي ترکانو تشکیلوله، چې د په لشکرو کې ځینې شزي هم وي. او بل اخره به تیمور په 1908 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مرسو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډیر زمان او لمسیان درلوده، چې د دې لپاره چې د څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنگونه ونسي. د خپل ژوند کې، یعنی هغه وخت چې ژوند دی و، هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي و، د خپلو زمانو ترمنځ وویشل، او بالاخره بیا تیموریانو یو سلو دیلس کاله واکمني وکړه، او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمني ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې، یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې، د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، ښارونه یې ویجاړ کړل، او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې، او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ، او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه، او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سو چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دینی ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځکه ساتیدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهانه والمان هم ووژل سول، او د مغولو د خوا ځینې ارسول چې هغه مغولستان ته کډه وکړي. د فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې، او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو، مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمو تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د شهرونو ودانۍ خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه حق خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لېږل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول، او د همدغه عمله مجویلې سوچې د نموړی یا د همدغه تیمورانه دوره د مرکزی آسیا د پوند، یعنی سهراګشتان تسلط د توري دورې دوام غنو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډیره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډیر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د غو څخه، د غو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، مولا حسین واعظ کاشفی، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروی، مولا محمد ابراهیم غبار، او د فاضلو او د شاعرو شذو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر روایه، او مهر نسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدل، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدل، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره، او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه محل کې دوی اوسېدل او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا وزمر استاذ د نن ورځ درچې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغه په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسیدلو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهیدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم دی بلې نوې او پښه پورې موضوع سره تاسو سره نه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، که هیلی میمنی در نو سکون کو هیله د چروغ جوړ بیا ستو وخت به هم تر دې محله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرغ لاستایم. هیله د چین نورس هم د لوست اخر نه شي بر سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټ واخلي. نن مو لوست د تیرې ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لري. په تیر لوست کې اخرینه موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لري، او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګیږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نمیاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و، او دغه نمیاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه و، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار و چې د دوی په ژوند کې، د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او تر څنګ یې د امانی دورې د سپه سالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په
نولسم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوزي او د سلام خانه مانی ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایل او استاد هم هغه محل موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و او دا دې زه نن ورځ مدغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یوه په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لوی جرګې ته اړتیا نشته، تاسو زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا وویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم شته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي. او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګۍ ږدي او د تاج او چغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پچاهی دوره بیا د امان الله خان او د کلکانی حبیب الله د دواړو پخوانی دورو سره ډیر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکانی حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پچاهی پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځي چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته شو. کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ شو او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکی اړیکې ولري، د هغه سره شي اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني علمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځوړلو حکم لري. یعنې دیني علمانو سره شي اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو باکلتور شخص وو او په همدې توګه د غشتل چې هغه ځانونه چې هغه په مخکنی دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی و یا کلتور ته زیان رسیدلی و، هغه ځانونه لیري کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د خپل د زده کوونکو په سینې باندې میډال لګوي. او محمد نادر شاه د خپل پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتوانې دي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې میډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنی دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلود چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلود. هماغه و چې د هیواد د قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظامنامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصولنامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظامنامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصولنامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصولنامه کې داخل سو او همدارنګه اصولنامې هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 هم ورس کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول، چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي افغانستان قانون پیدا کړي او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل. د هغه ځای چې بیا نادرشاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چینه کې اړیکې ولري او شې اړیکې د هغه سره ټینګې کې، نو غوښتل چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغه سره لمخ کې مشوره کېدل او محمد نادرشاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي، قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسې دوی راکچې پیسې راوستلې، په کار باندې ولوېدلې. هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول، همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي. زیاتره فابریکې جوړې کړې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیر پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم شوي، هغه ځینونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوي په هیواد کې هغه ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شوي. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کوم وخت ورسېدی. د دویم نړیوال جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه غیزې د بحران په لمه ځلوړه کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او ترڅنګ دا چې دغه دولت او حکمنۍ د هر څه سره ول پیښیږي. راځو وایي د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د ماده د پنځمې ماده سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړني کلونو کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډیر ژر آسیا او نړینو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې تدبیر یې درلود نه یوازې دا چې افغانستان د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي، بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي، دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد د کمزوري څخه وساتي. دویم نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي غیزه وکړلې. پر شوروي اتحاد المان حمله، د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزي اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطسولې، د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې درلودې هغه سوداګري ټوټې کچ تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده. ترڅنګ وادر داتی توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانی مخنیوي او د داتې بي کنټرول کې او به تنظیم کړي دغه لپاره ډېر کلک تدبیرونه تر سره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ شو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړی وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل سوي وي، د هغه د غوښتنې د مخ دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشف ورور سپاسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه وکاله وروسته د ناروغي له امله استعفا ورکړه، له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکاځي سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخ په خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېری هڅې وکړي. د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیايي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې د سړکونو جوړول هم پیل سول. د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سړکونه جوړ سول. د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو. د جبور سکاره په پراندازه سره تولید سول. د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 3000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره د ځګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې چې بیا دلته موټران ورسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله بلکې د نصبولو چارې د همغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دغه فابریکه نوره هم پرمختللی سول او ترڅنګ یې د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولی سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوې، د برښنا توربینونه جوړ سوې، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم وو. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه محل زنستون سره مېسته کیږي نو نسته کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملی کړي. ورسته بیا محمد داود خان مصطفی او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتواندی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډیری د ډیر بریالیتوبونو پر سر وړلو سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملی کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې تر دغه ورسنی شی بوتاس را سره مل پاتې سوی اوسي او د هر موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدا غځای پاندې پای ته رسو. ترتلونکي درس پورې چې بیا هم د ویبلې نوي په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې جو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولرې شي چاري.
د ازادي ملما ازادي ملما د دې ونی خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې نیم کال مخ کې راووتلې ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پاره ورسته غیږو
لبا د مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شي وو مونږ هم راغللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان سب زخپل ام وهار تصویر ما په انګو کې البته الته خو زه خو زیګیدل افغانستان کې هم خو کوچنیواله می
لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پوری په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه خاصی ما وا او د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و، په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکار خبره ده، تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې و، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادین لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله، همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و، زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و، او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختۍ نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و، هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه به نه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و، او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسی خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله، او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا تقریبا 3 کال 3 نیم کال وخت بین و هغه بشپړه کړو. نو ډیر یو میرزایی خط درلود او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه چې موږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو، نو هغه کوم مکتبونه نمو زما کشر ورور مې زما امدا ډول زما موږ نور همزوري تقریبا شل 15 کسان هغه موږ به سهار کې کیناستلو، پلار به مې خپل کارم کوو، د کار تر څنګ مونږ ته تختی را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې. هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړی شوي و، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ لخوا یو نام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې. نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تیر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، موږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی، عادي املا او انشا به نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه وبل هم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه غستلن، مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه هم چې جمع کړو دستي په دستي به مویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و، مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زه ووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په ووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغې دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به یې نه درلود، رنګ به یې نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موضوع کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل راځیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیک لوست په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوست روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې وي په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینی او فرهاد او شیرینی او یو اشوک او درې ماشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زما نه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به رالل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپښین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولی او ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه مهال تیر کال، چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیر مرسته کړې دا او زه شاید د هغه ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه په هغه کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هر ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 او 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپل د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل او ګړل چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دی وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک و مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونو چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وي، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتما خبر به یې. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړې وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د د د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه.
په همدې هیله د ازادي راډیو د میلما د اونۍ خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر، بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.